Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسېده. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوې په دغو مرستو کې د عملیات خونو ستریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د اکسرې ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې و نیم میلیونه ماشومان او څه باندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیر د تیر جمهوریت نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیشته شي. دوی چې وایښ میره سلګونو تر رسیدي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستیا او همکاري ژمنه کړې و، خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان ترڅنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکو د ټپی کې دوه خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبريالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکو د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځای تښتېدلی دی. ویل شوی په سفارت کې د طالبانو کارکونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کنسولي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره ورتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ډیوړی کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ بلد به خوندې نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ډیوړی شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندې پاتې نشي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړوي. د سوریه د ولسمشری دفتر وایي ټاکل شوی د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد له روانې پنځشنبه چین ته سفر وکوي. دا لکه چې څه باندې 12 کاله مخکې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، لومړی وار دی چې د دغه هیواد یو ولسمشر چین ته سفر کوي. چین دریم غیر عرب هیواد دی چې بشار اسد ورته د سوریه تر کورنۍ جګړې وروسته سفر کوي. د سوریه د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې راغلي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه اسد او د هغه میرمن له پنځشنبه څخه چین ته سفر پیلوي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک له آذربایجان څخه وغوښتل چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې پوځي اقدامات سمدلاسه پایته ورسوي. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې ویل آذربایجان باید د توغندیو له توغولو لاس واخلي او د خبرو میسته ستون شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به د افغان ښځو بشري حقونو ته پام وشي. د ښځو د حقونو افغان فعالان وایي
ټول د نړۍ ته معلومه ده هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده د دوی څخه دوی محروم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او افغانانو ملاتړ ورته لا هم لومړیتوب لري. یو شمیر بیوز د کورنۍ په دې نارضایتي شي چې د مرستو د ورکولو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. د کابل جلال آباد لار لا هم بند ده. په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی دی.
بیا مزالو دا په کوم دغه خلاصه کله تقریبا په 1400 یو دی ودونی وکي نو دا غره یې سیدلې په لیټ هم پیل کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغان شزو جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي که څه هم د ملګرو ملتونو په اتاویایم عمومي اسامبلې کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼي افغان شزي هلته حضور نه لري. د اداري ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبرې کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه لڅ باندې 1500 ښځو سره خبرې کړې چې له نړۍ خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ ویلي د عدالت لپرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپل تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ورځې خزو او جنو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې میرمنې د هندستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یو خبر کې تویلې له ملګرو ملتونو کامل نهلي ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان خزو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې خزي له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي خزه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 80مې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي که څه هم د ملګرو ملتونو په 80مې عمومي اسامبلې کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼي افغان شزي هلته حضور نه لري. زموږ همکار د شزو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغان شزو د ستونزو د بیانولو لپاره د شزو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانات نه لري. دغه د خوښنې وړ ده او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګه کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقض شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بيخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده، او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي، او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخت خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر پاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان جن او شوزو پوړاندې د طالبانو د چلند د بدلیدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګری ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. موږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظ دوی حمایوي، او هغه د ګورو چې یو څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو درس مت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شزو د حقونو افغان فعال نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندرو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړی پرون ازادي رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونه داسې وخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکاو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سیشن به له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقوقو ملاتړ، د بیوزلۍ ختمول، غذایی خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون لکابله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي موسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوي چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کابل جلال آباد لوی لاره لغره د ډبرو د شویدو له امله لا هم بند ده. په دې لاره هر ورځ سلګونه موټر او همدار زرګونه مسافر تګ راتګ کوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د کوچنیو مسافرو وړونکو موټرو لپاره یې فرعي بدیل سړک موندلی دی. د موضوع تفصیل واورئ.
د کابل جلال آباد لوی لاره د یک شمې ورځې راهیسې د غره خویدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومتره کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لوی لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لوی لارې بندېدو د هغو موټرو مخه نیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي، او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
درې ټیلر موټر مو له نورو لارو نشتلی او په څرخی پل کې ولاړ دي. د انګورو درې موټر مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یو یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي آصفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي، او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي، سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سه شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
په دې برخه کې به لومړی له نوریاس نوري واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړې بندیز ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي چې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوې دي. انډیپندنت لیکي نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي، او دا هغه اساسي مسله ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به پرې بحث وشي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو څو اونۍ وروسته د سپتمبر په 18 له 12 کلنو پورته نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګاو. پر دغه بندیز دومره وخت لا نه تیر شوی چې طالبانو د یو بل فرمان په صادرولو سره ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د انډیپندنت په لیکنه طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې دوی به نجونو ته منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي، خو وروسته یې وویل چې دا ډول اقدام له شریعت څخه د دوی له تفسیر سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د 15 کلنې عادله خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي دا دومره نه ده بیریدلې چې وسلوالو طالبانو یې د ښوونځي کنټرول په لاس کې اخیستی، بلکې ډېره خپه په دې ده چې د ښوونځي پر کتابونو یې دوړې او خاورې پرتې دي او د هیلو څرک هم نه لګېږي. ایور ایشیا ریویو خپرونې د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروسته ناندریو ته پام اړولې او د مطلب په یو برخه کې لیکي پاکستان په دې په غوسه دی چې په گاون کې طالبان د هغې ډلې قربتوب کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد ده. د خپرونې په وینا د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټی ټی پی چې په پاکستان کې دننه ډېر ځپل شوي او د ډېرو مشرانو په وژل کېدو سره کمزورې شوي و خو په تیرو دو کلونو کې یو ځل بیا پیاوړې شوي او سخت دریځې ډلې سره یو موټی کړي او د خونړیو حملو څپې پیل کړې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان په 2021 کال کې چې په نیمایي کې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي په هغه هیواد کې د سخت دریځو لږ تر لږه 204 نوي بریدونه ثبت کړي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په وینا اکثره دغه بریدونه تحریک طالبان ډلې کړي او ویل شوي لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي ټي ټي پي زړور او لا پیاوړی شوی ده. د انډیپندنت په لیکنه په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو حکومت نه غواړي د ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي خو احتمال شته چې پاکستان په افغانستان کې دننه د دې ډلې د پټنځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي چې دا به په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له دې مخکې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د روغې جوړې په هڅو کې منځګړی توپ کړی د اسلام آباد هغه تورونه چې د دې ډلې سخت دریځې په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د خپلو امنیتي ستونزو غم په خپله وخوري او ملامتي دي پر نورو نه اچوي.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکا د چي تولیدات د محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلون رئیس فابریکه فعال ده او په څلور ویشت ساعتونو کې شاوخوا ته ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرخص موږ موکیت په پاکستان یو وخت کې چالات موږ ته لاودل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیاتو په هغه وخت کې ایران او پاکستان راوړي دي نو بیا موږ حالو دا په کوم دلیل خلاص کړل تقریبا په 1400 یو نیو دونی ویکی نو دا غره یې دلی په فعالیت هم پیل کړی دي نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 لټونو پوري کوم اپیل اله شپږ شنه وټنه دراتو ټنو پوري دا سیمه موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خامو زموږ د چین او د ترکیه او د ایران یو دوه سره دي پایپونه بیا زموږ د تقریبا در غزنی او در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فرا پریز نو شوی په روان دي.
د کندهار د معدن او صنایع خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډول پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدن او صنایع خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په تشنابونو کې کاریږي او همدارنګ د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي. د میوه جالی مخکې په کارتونو کې تلل اوس پلاستیک جالی دی او همدارنګ ټانکی دی د اوبو چې اغم دلی په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي او همدار از پاپوشتي یا پلاستیکی چمپلان جي بوتونه جي چې د صنعتي پارک جوړيږي او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولېږي او د دې کرش کوي یا پروسس کوي او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکی توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بوخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده خو د پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت ته پراختیا لپاره خپل هڅې زیات کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پدې زمانو دا خو خامواد راځي د چنس راځي د لپ خيژ مکسر دی بیا موږ راشو مکسر کې پخيژ قربان پنځله ست کې شل کې وخت نيسي دغه بعد بیا راځي دانه کیژ دانه سو دغه بعد بیا راځي پيپ کیژ پيپ سو بیا نو راوځي د باندې.
نام جن محمد سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو مرد شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه گذاری وای کې کارخانه جوړی کې او ډیر ځوانان ته کار برابر وس ډیر ځوانان بیا کار چې پڅو پکلو پښارو کې بیا کار ګرځي پاري نست چې پاري وکاج پاري وکاج.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلواویا فابریکې فعال او د پلاستیکي پایپونو لوشو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو پومبه غړو مشروباتو چپلویو بیرشیو آیس کریم پاپړو مالګي فلزي لوشو شیرینی جوړولو او د بلابیل نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوه فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشټوالی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمیر بهرني او کورنۍ خیریه ټولنې له غریب او بیوسو کورنۍ سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بیوسو کورنۍ داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځ ولایتونو کې یو شمیر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریب کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بیوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو اکسونه غسل کیږي د غي کورونو ته ورزي او بیا د هغوی اغه جړاپ کی راځي اغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې دی په انستګرام او دارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نور باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او لا پلان کې چې دی د دوی اغه اکسونه غسل شي دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شي دي نو دا بیا د ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولای لکه څنګه ستا اکسونه په فیسبوک کې جګ شوی دي.
ځینې خیری بنسټونه چې د غریب سره مرسته کوي ورزی د هغو کور ته د هغو سره مرکه کوي او د هغو د ژوند په حالت باندې د هغو څخه پوښتنې کیږي. خبره تر دې حده ورسیږي چې هغوی په ژړغوني حالت کې شي یا د هغو دا ژوند تریخ وي. د خبرو کولو په جریان باندې هغو د پسیرۍ خفګان وي تر سترګې اوښکې روانې وي.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اجازه احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې امغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کې باید هغه ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري. په سوشل میډیا باندې باید دا خبر نشي. دا غریب خلک د خپل خپلوان لري عزیز تربور لري دوی ورته داسې د توهین غوندې کې سپکاوی ورلکه.
په دغه اشخاصو مؤسسو او خیریه بنسټونو نیوکه کوونکي وای په نورو هیوادونو کې هم مستحقو کسانو ته مرستې ورکول کیږي خو د هغوی د عزت او شخصیت پوره خیال ساتل کیږي. د نظر خاوند او د کونړ علمي کډرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي رادیو ته ویل
رضاکار خدمت د بيوسته خلکو د احتياج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي. آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتياج مند خلکو کومه کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوي کوي او بلکې د دینه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتياجي شکل انزور نور ته وړاندې کړي.
د خاغلی زیه په خبره چې په دې وخت کې د غریب او مجبور کورنۍ سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي. دغه انتقاد کوونکی وای په هیواد کې داسې حکومتي چارواکي د مرستندوی مؤسسو او خیریه ټولونو کارکون کشته چې یو کونډې یتیم غریب معلول او بیوسته د 15 کیلو غوړی وریجو یا نور شیانو مرسته ورکوي ترې به حساب او په بیلابیلو بڼو ویډیوګانې کوي او انځورونه ترې اخلي. نو دغه مرسته کوونکو ته پکار ده چې د عکسونو ویډیوګانو او ژړاګانو خپرولو په ځای دی د مرستو په ویش کې د روڼتیا رامنځته کولو سره ډونرانو ته پوره حساب او قناعت ورکړي.